پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هرکلی کوو. په دې خبرونه کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو تر لیدو وروسته د افغان حکومت څرګندونې اوروي چې ټینګار کوي چې نړیوال همکاران یوازې د سولې د پروسې د اسانتیاو برابرولو کې د ملاتړې رول لري. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د تل په تیر په خبرونو پیلو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
تازه دی راډیو اوریدونکو په خیر راغلاست. د مو سې په مو کړی د مهمو خبرونو سره خطه په ننګرهار کې انتحاري حمله شوې ده. او دا ازادي راډیو خبري الوایي چې یو شمېر کسان پکې مړه او زخمیان دي. افغانستان حکومت وایي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي خو مخامخ مداخله نه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. پوره خبر نو واوري. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبريال وای نن سهار په تقریبا 12:30 بجو په جلال آباد شهر کې د امیر اختیار ریاست ته نږدې 14 وسوه. د ننګرهار د امیر اختیار ریاست د جلال آباد په دریمه حوزه کې دی. په سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې حمله انتحاري وو او تلفات هم لري. خو د ننګرهار حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبري نه دي کړې. د افغانستان حکومت وایي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي خو مخامخ مداخله نه کوي. تېره اونۍ د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله دوحې ته تللي او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي او خبرې کړي دي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر یو بیان شاه حسین مرتضوي نن په دې اړه د ازادي راډیو ته وویل
گفتگوهای صلح مالکیت و رهبری و طرحش از
د وایي د سولې خبرې د دغو خبرو مالکیت طرح او رهبری د افغانستان د حکومت ته. رئیس جمهور په بادغیس کې اشاره وکړه چې سیمه ییز شرایط سولې ته برابر شوي دي. زموږ نړیوال همکاران د سهولت برابرولو او همکاري رول لري. د افغانستان د سولې عالي شورا تېره اونۍ وویل چې د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو یوې ډلې هم غوښتنه ورڅخه کړې چې دوحې ته د تګ امکانات ورته برابر کړي، خو په دې اړه د سولې د عالي شورا له لوري نور جزئیات نه دي خپاره شوي. د بلخ پولیسو 15 تنه په جنایي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور نیولي دي. د بلخ د پولیسو ویاند شیرجان دوراني نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د کسانو په وسوالو غلا او قتل او د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس درلود. ښاغلي دوراني زیاته کړې چې تورن کسان د بلخ د ځانګړو پولیسو په عملیاتو کې په یوه اونۍ کې نیول شوي دي. په تخار کې سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د خواجه غار ولسوالۍ پرون د 2 ساعتونو لپاره وسلوالو طالبانو نیولي و، خو وایي چې بیرته دولتي ځواکونه ورغلل او په پوځي عملیاتو کې یې دغه ولسوالۍ ونیوله. د خواجه غار ولسوال ملا عمر عمری وایي چې دا ولسوالۍ تېره شپه په عملیاتو کې له وسلوالو نیول شوې. هغه زیاته کړې چې اوس دولتي ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې د پرمختګ په حال کې دي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دا ولسوالۍ په لاس کې ده او دولتي ځواکونو ته درانه تلفات اړولې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. له ماتیس څخه پوښتنه وسوه چې آیا حکومت یې په ایران کې د رژیم د بدلون یا د حاکم رژیم د سقوط په اړه کومه پالیسي برابره کړې، او هغه یې په ځواب کې وویل چې تر اوسه هیڅ داسې کار نه دی شوی. جیم ماتیس پرون د یو شمېر نورو امریکایي چارواکو خبره بیا تکرار کړه او وویل چې د امریکا هدف دا دی چې د ایران کړوړه بدل سي. د امریکا د دفاع وزیر وویل د امریکا متحد ایالات غواړي ایران په یو شمېر مسایلو چې نړیوالې ټولنې ته یې متوجه کړي خپل دریځ بدل کړي، او په ځانګړي ډول یې د ایران پاوت استخباراتي ادارو او د بهرنیو وسوالو ډلو یا پراکسي په مرسته د ایران تخریبي فعالیتونو ته اشاره وکړه. د ارمنستان په خوانی ولسمشر رابرت کوچاریان پرون ونیول سو. رابرت کوچاریان د 2013 میلادي کال په لنجمنو انتخاباتو کې د اعتراض کوونکو په ځپلو تورن شوی و. هغه مهال په دې پیښه کې دوه پولیسو په ګډون لس تنه وژل سوي وو. د ارمنستان د پلازمینې یروان یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د ځانګړو تحقیقاتو اداره شای کوچاریان تر یوې مودې په توقیف کې وساتي. او د بلغاریا سری محکمې د اروپایي اتحادیه یو تړون چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ سوی غیر قانوني اعلان کړ. د بلغاریا د سری محکمې پریکړې د هغه هیواد پارلمان ته د دې تړون د استولو او بحث هر امکان له منځه وړی دی. د اروپایي اتحادیه دا تړون چې په یو اتیا مخونو کې برابر سوی او هدف یې له ښځو سره د تشدد مخنیوی دی، د اروپایي شورا د بشري حقونو ادارې جوړ کړی و. د دې تړون مخالفان چې د بلغاریا د ارتودوکس کلیسا غړي، سوسیالیست ګوند او په بلغاریا کې د ملي وطنپالو حاکم ائتلاف دی، ویلي چې دا تړون په بلغاریا کې ځوانان هم جنس کرایي د عین جنس ترمنځ ودونو او داسې نورو ستونزو ته داسې نورو مسایلو ته تشویقوي چې په بلغاریا کې په دودیز ډول او د ټولنیزو اصولو پر اساس نه دي منل شوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. تفصیل زموږ پر ویبپاڼه هم کتلای سي، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کتو په اړه تر راپورونو وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیاو د برابرولو ملاتړ رول لري. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي:
موانع در راه صلح فعلا وجود نداره، شرایط آماده هست، همکارای بین المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را داره، بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان.
پر همدې مسئله به د افغانستان د مشرانو جرګې څخه هم نظر ولرو. په نړیوالو مسایلو کې مو د فلسطینیانو د وروستیو حالاتو خبرو چې تېره ورځ د اسرایلي ځواکونو لخوا مرګ ژوبله ورته اوښتی ده، او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. اورېدو ته یې بلنه درکوم. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کتو په اړه د راپورونو وروسته افغان حکومت وایي چې نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د سانتیاو د برابرولو ملاتړ رول لري. ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره کیږي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې ممکن په ټپه د درېدلو حالت څخه د وټولو لپاره ترسره شوی وي. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي چې هم د وسره سره د کابل له سټډیو څخه وصل دی. ځدران صاحب، خبرونې ته ښه راغلي، که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ.
مهرباني فریبا ظاهر. ولنه ورسته لدې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کاتو راپورونه خپاره شول، افغان حکومت وایي چې دا ډول لیدنې د دغه هیواد د سولې له بهیر سره د مرستې په خاطر ترسره کیږي. د جمهور رئیس دویان مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل د سولې د بهیر مشري او مالکیت افغان حکومت پر غاړه لري او نړیوال همکاران یې په دې برخه کې یوازې ملاتړ رول لري.
مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت
دی وی د سولې د خبرو طرح مالکیت او مشري د افغان حکومت ته. ولسمشر غانی په بادغیس ولایت کې په واضح ډول اشاره درلوده چې د سیمې شرایط سولې ته برابر شوي او دا وخت د سولې د بهیر پر وړاندې څه خنډونه نشته. سمنګ نړیوال ملګری په دې برخه کې د سانتیاو د برابرولو او ملاتړ رول لري، نو دې ته په کتو د سولې د خبرو اترو اصلي مالکیت له افغان حکومت سره دی. دی وی د په داس حال کې د چې د تیر اونۍ په اخر کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور خپور کړ چې د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې اترې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور نه رد او نه هم تایید کړی، خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي دي چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لپاره ټولې لارې څېړي. له دې سره یو طالب چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې استازو یې په افغانستان کې د جګړې د ختم په هدف له امریکایي چارواکو سره په قطر کې مستقیمې لیدنې کړې دي. د طالبانو دغه چارواکي ویلي دا هم ویلي چې د خبرو اترو فضا ډېره ښه وه او ګټورې خبرې اترې یې ترسره کړې دي، خو دا چې طالبانو تل د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره په خبرو ټینګار کړی. اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ناسته د سولې په پروسه کې د افغان حکومت له پامه د غورځولو په معنی نه ده. دغه پوښتنې ته په ځواب کې د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي دا ډول لیده کاته د سولې په بهیر کې په ټپه د ولاړ حالت څخه د وستلو په خاطر ترسره کیږي.
امریکا د افغانستان په اوسنی نظام تر شا کلک ولاړ دی او کچیر د طالبانو سره جوړ جاړی کیږي او مذاکره نتیجې ته رسیږي، د مذاکراتو په لړ کې چې کوم تفاهمات یې هغه تطبیق به د افغانستان حکومت کوي، نو دا حتمی او ضروري ده چې د افغانستان حکومت به دې پروسې برخوال اوسیږي. اما دا چې دا اوس د مذاکرو لومړی قدمونه دي، د افغانستان حکومت هم غیر مستقیم چینلونو لارې اړیکه کیږي.
په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې د پیلېدو په خاطر هڅې ډېرې شوې چې ورسره په دې برخه کې د عامو خلکو او څېړونکو په منځ کې سولې ته امیدونه هم ډېر شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د سفر په مهال هم دغې موضوع ته اشاره درلوده. وی ویل چې په هیواد کې له بل هر وخت ډېر د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي. بلې فریبا.
بله، ډېرې زیاته مننه کوم یوسف ځدران. او په دې اړه د همدې مسلې په اړه د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د افغان حکومت استازي په نه موجودیت کې د سولې خبرې اترې شکونه رامنځته کوي. ښاغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې باید شفاف او واضح وي او هیڅ ډول پوښتنه رامنځته نه کړي. نسیم شفق له ښاغلی صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې په قطر کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې د سولې پروسې
زه د امریکا حکومت نه هرکلی کوم، دونه مننه کوم او دوی چې دغه کوم دغه هلیزلې کړی چې د طالبانو سره د نږدې نه وګوري د افغانستان سولې په اړه باندې بحث وکړي. خو ګیله مو دې ده او نیوکه مو په دې ده چې تر څو چې په افغانستان حکومت هم د ملي شورا یو تیاز غړي دواړو مجلسین او دې په څنګه د علما شورا یو تیاز کسان او دې په څنګه د سولې شورا او د همداشنه د حکومت جپوړي کسان
ظاهراً د افغان حکومت کوم نماینده یا استازی په دې خبراتورو کې په قطر کې حضور نه درلود. تاسو اشاره ورته وکړه، دا څومره کولای سي چې د افغان حکومت د استازو د عدم حضور په صورت کې څومره کولای سي بے باوري رامنځته کړي یا هغه هماهنګي چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې په تیر امریکا ترمنځ ده هغه ته زیان ورسوي؟
بلکه خو اصلي خبره دې کړه چې افغانان سوله غواړي، نه امریکا نه غواړي، افغانان نه غواړي. کله چې افغانان هو سوله غواړي، د افغانانو د دولت جپوړې هيا چې دوی باید ترې ګډون درلودای، دغه د دوی مې ګډون دا مونږ د دې د شک په سترګه ورته ګورو. دا په دې معنی چې مونږ داسې فکر کوو چې دا کومې خبرې چې دوی کوي د افغانستان ولس لپاره باندې اعتماد وړ ځل لپاره نه، چې دلته افغان پلاوی په کې دې کې ګډون نه کړای او دلته د افغانانو بودان شرط به شرط اساسي په دې معنی چې افغانان سره غواړي.
صدیقي صاحب، طالبانو تل ټینګار کړی چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي بلکې له امریکا سره خبرې کوي. آیا ستاسو نظر د امریکایي او طالب چارواکو دغه لیدکاته د دغه معنی یا دغه خند یا دغه بنبست د ماتېدو په معنی نه ده؟
چیرې طالبان واقعا غواړي سره وکړي، باید افغانستان دولت سره د مذاکره وکړي، دوی سره بین افغاني سره وکړي. او کشیر دوی وایي چې ورور موږ غواړو چې امریکا سره ملاقات کوو، دا په دې معنی ده چې یا دا د طالبان مستقیم یا غیر مستقیم امریکایانو پورې لري او یا دا چې افغان حکومت دولت دوی قطر په نظر کې نه نیسي.
افغان حکومت وایي، جناب صدیقي صاحب، افغان حکومت وایي چې د دوی نړیوال همکاران په دغه برخه کې سهولت رامنځته کوي او حمایت کوي. دا په دې معنی ده
چې چیرې تحصیل هم سهولتونه او تحصیل هم موږ ته آماده کی، خو د تحصیل او د سهولت په سره هم بیا د افغان پلاوی باید بودن د تدیر شد دل پاره و چه حد یک قد د افغان ولس هم پده پو وی نون پده موضوع دو سر بحث کرده که چیره د افغانی پلاوی حتی موجود حضور و نداری. یعنی دا پده مانه چه مون د شک پسر گورتا گورو چه آیا دوی ملاقات و سر وگره و کنه، آیا دا کم واقعاتون چه افغانستان ولسی نداری آیا دا و سر و شکنه. یعنی دا هر مساله ده چه ترسو چه د افغان پلاوی حضور و نداری، زه او د افغانستان ولس مون همیشه دا مساله د شک پسر گورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که چیری مو زموش خبرونه نوی اوریدلی نو کولی سی در راپورون زموش پروی پرنه هم بیا ولولی پتمو در ازادی رادیو دات کام او در غرز ازادی رادیو هر ورز در سهر لبو در ماشام تروو بجو پری پر منزنی چپا دولس اشپجنوی او در اف ام پر سل اشاری پینزه چپا بطول افغانستان که خبرونه لری و صفا وزی اوریدلی سی اوز با در ناجی سپای چخ در افغانستان نروند اقتصادی خبرنو وارو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست ولایت له زنیو سوداګرو سره کتلې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر سره په کتنه کې سوداګرو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې د پروتو ستونزو د فابریکو د جوړولو او جلغوزو د صادراتو په برخه کې خبري شوې او ولسمشر هم دوی سره د ستونزو د هوارولو ژمنه کړې. نوموړي ویل ولسمشر غنی د غشان ویل چې قانون او کرنې په تړاو د سوداګرو ټول معقول وړاندیزونه به ومني. خغلی الکوزای وای ورته ژمنې بخوا هم شوی دی خو ورته ژمنې بخوا هم شوی خو د هیلمند چې د ولسمشر لخوا سوداګرو او پنګوالو سره شوی ژمنې عملی بڼه خپل کړی. د پکتیا سوداګر په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړې او د لارې تړل کېدو له امله اندېښمن دي او وایي حکومت باید د دغې ستونزې د هواري او لارې د خلاصون په هدف ژر تر ژره اقدام وکړي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر علمګر وویل د دغې شخړې له امله د دوی تر اتیاو پورې لارې بند پاتې دي چې اکثره یې پکې پاکستان ته صادرونکي سبزي او نور خوراکي توکي دي. یادوي چې تر دې وړاندې هم د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو عمله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیان اوخته و. نن د کابل په بازارونو کې په همدې ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغاني، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغاني، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2200 افغاني، 14 لیټر غوړي 1160 افغاني. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1070 افغاني پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دیو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 15 پوله، یو اروپای یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1598 افغانۍ.
د ناجیه ساپا ایتخه مننه. اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو. اسرائیلي ځواکونو درې فلسطینیان وژلې دي. دغو ځواکونو رفح ښارګوټي ته نږدې د اعتراضونو پر مهال پر فلسطینیانو ډزې وکړه. په دې پیښه کې په لسګونو نور فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړې ده او دا اوس راسره په سټډیو کې دی. صالح صاحب، خبرونه ته شرح لري که په سر کې درته وایي چې د دې پیښې په اړه تازه انکشافات څه دي؟
بله مننه. تازه انکشافات دا دي چې یو ولسکلن زلمی چې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي شوی و نن شنبه ساه ورکړه. د غزې د روغتیا وزارت البته دا مسله تایید کړی ده. د غزلمې پرون جمعه د غزې په جنوب کې رفح ښارګوټي ته څیرمه د اعتراضونو پر مهال پر سینه ټپي سوی و. تر دې مخکې د غزې روغتیایي چارواکو د اسرائیلي ځواکونو په ډزو د دوو فلسطینیانو وژل کېدل او د لسګونو نورو ټپي کېدل تایید کړی و. د غزې د روغتیا وزارت ویلي یو 14 کلن فلسطینی چې پر سر ټپي سوی و پرون سا ورکړه. درېیم تن چې سا یې ورکړی د روغتیا وزارت په خبره د غزي ابو مصطفی په نوم 43 کلن سړی و. د غزې د روغتیا وزارت په دې پیښه کې تر اتیا د زیاتو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. د دې پیښې یو عیني شاهد حسن نجار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسرائیلي سرتیرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړې دي چې د پولي خواته مخه کړې وه یا د پولي خواته نږدې روان وه.
بله، نو په دې اړه د اسرائیل پوځ تر اوسه څه ویلي دي؟
د اسرائیل پوځ دغه مرویل چې ځواکونه ورسته له هغې پر فلسطینیانو ډزې وکړي چې هغوی پر پوله جوړ شوي موانع تخریب کړل. اسرائیل وایي چې د خپل سرحد دفاع به کوي. اسرائیل بیا حماس ډله تورنوي چې له اعتراضونو څخه له سرحدي خنډونو د تیرېدو او پر اسرائیلي ملکیانو او پوځیانو د حملې لپاره ګټه اخلي. حماس چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر غزه کنټرول لري د اسرائیل پر ضد د اعتراضونو رهبري کوي. تیره اونۍ یو فلسطینی یو اسرائیلي سرتیری په ډزو وژه او بل سرتیری د فلسطینیانو په ډزو ټپي شوی و.
بله، ډېر زیاته مننه کوم صالح محمد صالح.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا دوستانو اوس به ورسو دې ته چې په کابل کې یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان وروستیو حالاتو ته کتنه کړې، تبصرې او مقالې پرې لیکلې دي. حمید مومن دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې او غټکی یې راوروي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره لیکنې د لوی ملي ائتلاف رامنځته کېدو او په دې اړه پورته شوو غبرګونونو ته ځانګړې کړې دي. ویسا ورځپاڼې خپله سرلیکنه کې د لوی ملي ائتلاف د رامنځته کېدو په څرنګوالي بحث کړی او لیکلی دی چې دا ائتلاف د اهدافو له مخې ښه، خو د ترکیب له مخې یو عجیب لوی ائتلاف دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې د دې ائتلاف په چوکاټ کې کوم اهداف او غوښتنې چې اعلان شوي ښایي په رښتینې معنا د ټول افغان ولس غوښتنې وي. ورځپاڼې وړاندې د دغه ائتلاف په ترکیب بحث کړی او لیکلی دی چې د نوي ائتلاف په ترکیب کې د افغانستان د ټولو قومونو او لوریو رنګ شته او حکومت چې د جنرال دوستم د قومندان نظام الدین قیصاري د نیولو په غبرګون کې د افغانستان په شمال کې روان احتجاجونه خاموشه نه کړی شول، نو د دې لوی ائتلاف له همغږي سیاسي حرکت سره په هیڅ صورت کې هم مقابله نشي کولی. ورځپاڼې وړاندې د دې ائتلاف ځینې کمزورۍ هم په ګوته کړې او لیکلی دی چې د دې ائتلاف په ترکیب کې یو کمزوری ټکی دا دی چې یو شمېر مهم غړي د حکومت مهم لوري هم دي. ورځپاڼې په پای کې دې ته په اشاره چې په دې ائتلاف کې د هر ډول اهدافو او ارادو خاوندان راټول شوي دي دا پوښتنه کړې چې آیا دوی به د یو باوقار خپلواک او باغرور افغانستان د جوړېدو له ارمان سره همغږي شي. دنیا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو غټ سرلیک کې دا خبر ورکړی چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف خپل موجودیت اعلان کړی او ورسره جوخت د عطا محمد نور دا وینا هم راغستې ده چې حکومت باید د سیاسي ګوندونو په وړاندې په ګونډه شي. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې د دې ائتلاف د رامنځته کېدو په لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې په ارګ کې د څو محدودو کسانو لخوا د قدرت انحصار د دې ائتلاف د رامنځته کېدو سبب شو. ورځپاڼې وړاندې د دې ائتلاف په وړاندې د حکومت غبرګون ته کتنه کړې او لیکلی دی چې حکومت د پخوا په څیر تون غبرګون نه دی ښودلی، بلکې په نرمه لهجه په دیموکراسۍ باور څرګند کړی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې اوس باید وکتلی شي چې حکومت د دې ائتلاف د پاشلو لپاره څه کول غواړي، حال دا چې د ورځپاڼې په وینا دا ائتلاف خورا ستر دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې حکومت تر فشار لاندې دی او پکار ده چې په خپلو کړنو او پریکړو کې بدلون راولي، ځکه چې دا ائتلاف د پخوانیو په شان کمزوری نه دی. سرخط ورځپاڼې بیا د برباد شوو جزایرو روسي ساګانې تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلی دی چې ائتلافیانو د ائتلاف د خپلو شخصي ګټو لپاره یوه وسیله ګرځولې. ورځپاڼې لیکلی دی چې د دې ائتلاف د رامنځته کېدو یو اساسي علت په ائتلاف کې د شاملو سیرو سیاسي انزوا ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د دې ائتلاف هر یو غړي اوچتې مرتبې درلودلې، خو اوس هغه پرونی امپراتور، امیر او مشر نه دی پاتې، بلکې زیات منځوي شوي دي. ورځپاڼې وړاندې د دې ائتلاف په اهدافو هم شک څرګند کړی دی او لیکلی دی چې د دوی د غیر واقعي مبارزې، بې هدفه او بې نظمه سیاسي جوړښت یوازې او یوازې د پرونی موقف ته ترلاسه کولو لپاره دی. ورځپاڼې وړاندې دا اټکل کړی دی چې دا ائتلاف یوازې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نن لیکنې پورې دوام کوي او له هغې وروسته به په دې کې یو ځای شوې ډلې ټپلې یو په بل پسې له هغې جلا او په خپلو لارو روان شي. هوا دولتي ورځپاڼې بیا د دې ائتلاف د رامنځته کېدو په اړه د ارګماڼۍ غبرګون راغستې دی او د هغې په حواله لیکلی دی چې قانون ته په درناوي د ائتلافونو د وړاندیزونو هرکلی کوي. ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې د ارګ په بیان کې ویل شوي دی چې اوس مهال حکومت د سولې د بهیر او د انتخاباتو په څیر دوه مهم ملي مسایل په وړاندې لري چې په داسې مسایلو کې د حکومت او فعال سیاسي جوړښتونو ترمنځ ګډ بحث رغنده رول لوبولی شي.
د روسیې ولسمشر وایي خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې ده. ولادیمیر پوتین ویلي دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی پوتین ویل دی هم تیار دی چې واشنگټن ته سفر وکړي، خو د یوې کتنې د ترسره کېدو لپاره د شرایطو برابرېدو ته اړتیا ده. سپینې ماڼۍ هم واشنگټن ته د ولسمشر پوتین او مسکو ته د ولسمشر ټرمپ د سفرونو پر احتمال خبرې کړې دي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله نور جزئیات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون جمعه په جنوبي افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو د سرمشریزي پر مهال خبريالانو ته په خبرو کې وویل د مسکو او واشنگټن ترمنځ ټلیفوني مکالمه کافي نه دي. په بریکس تړون کې برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبي افریقا شامل دي. ښاغلی پوتین وویل خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې او د پوینا دوړ لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
کله چې د کتنو خبره راځي زه په کافي اندازه پوهیږم چې ولسمشر ټرمپ ویلي دی نورو غونډو او کتنو ته د تګ لیواله دی. زه هم ورته تیار یم، خو د دې لپاره زموږ په اړوندو هیوادونو کې مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. موږ داسې کتنو ته تیار یو، خو ولسمشر پوتین واضح نه کړی چې له ولسمشر ټرمپ سره د کتنو لپاره کوم ډول شرایطو ته اړتیا لیدل کیږي. شغلی پوتین زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د جی شل په سرمشریزو او نورو نړیوالو غونډو کې د تماسونو ټینګولو پلانونه لري. د روسیې ولسمشر ویلي چې اړتیا ده دی او امریکایي سیالي سره وګوري، د ایران پر اټومي تړون او نړیوالو شخړو خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې له ولسمشر ټرمپ سره یې خبرې مهمې دي او د اروپا په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو پورې مربوط کیږي. د دغو څرګندونو په ځواب کې د سپینې مڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون وویل ولسمشر ټرمپ تیار دی چې په واشنگټن کې له پوتین سره وګوري او کچېرې رسمي بلنه ورکړل سي د مسکو ته پته کې هم کوم مشکل نه لري. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دی هم د اول وار لپاره د امریکا او روسیې د پوځي مشرانو ترمنځ د خبرو پر امکاناتو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګریابکوف بیا پرون په جلا ډول ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن شاید د روسیې د ملي امنیت شورا له سیکرټر نیکولای پاتروشیف سره د دوبی په پای کې وګوري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو دولس ورځې مخکې د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې د اول وار لپاره په سرمشریزه کې برخه سره واخیسته.
سلام محمد صالح خموده، روسیه او امریکا اړوند راپور ورې دوس بل افغانستان تر اگرځو. په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال وای چې نن سهار تقریبا 11 نیمه بجو په جلال آباد شهر کې 14 سويده، د چې دغه 14 دقیقا په کومه سیمه کې سويده او آیا تلفات لري که څنګه؟ نور هلبا زموږ له همکار اکرام الله اکرام څخه خو چې هم د اوس سره د جلال آباد شهر څخه د ټلیفون پر کښ شدی. اکرام صاحب خبرونه تشرح لې تاسو د دې پیشي پاړه جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ چې دقیقا په کومه سیمه کې د 14 سوي او نویت ته څه دی؟
تمن پر بایان تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام وکړم چې تاسو یادونه وکړه. نن لګرمي وړاندې یو لږ بجو دیش ته چې د جلال آباد ښار درې می نهي اړوند د قابلګانو په یو روزنیز مرکز باندې د لیزه حمله شوې ده. وسلوال په دغه مرکز باندې ورننوتی دي او دغه پدری 14 رامنځته شوی دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي په خدوی تایید کړی دا ویلي دي چې د وسلوالو په ضد باندې په سیمه کې عملیات پیل شوي. سیمه کلابند د نږدې سوګنور پرې خدل کیږي، دغه ودانی نه دودونه پورته کیږي او په غالب ګمان چې اور به اخیستی. دوی وایي چې قابلګانې په خوندي شکل باندې له دغه مرکز نه وصل شوي دي او دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. خو یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تلفات لري، خو کره شمېر لا تر اوسه پورې امنیتي او د ننګرهار روسیا چارواکو له تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا هم معلومه نه ده چې دغه څومره وسلوال دننه شوي دي، خو دوی په ضد باندې عملیات پیل کړي دي او دوی وایي چې ډېر ژر به دغه سیمه او دغه مرکز د مخالفینو له شتون نه پاک کړي. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو لرې نه چې دا ودانی ښکاري په یوه برخه باندې اور لګېدلې او دود ترې پورته کیږي. نو ګومان دې کیږي چې لا هم په دغه ودانۍ کې دننه وسلوال شتون لري چې په ضد باندې عملیات پیل شي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام. دوستانو، په جلال آباد کې مو د ډلې حملې په اړه واورېدل. همدې مسلې په اړه جزئیات زموږ د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم اورېدلای سي او اوس هم زموږ خبرونه ادامه لري.
څوک شامبه فورس په شهادت ورسوله او موږ وختل چې دا هم نوزاتې کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
اوس په بیرته یوې چاپېریالي موضوع ته ورسو. د نړۍ یو شمېر هیوادونو سږ کال له بې ساري ګرمۍ سره مخامخ سوي دي. په اروپایي هیوادونو او جاپان کې د تودوخې درجه دومره لوړه سوې چې په تېرو 40 کلونو کې ساری نه و. ملالۍ بشیر په دې اړه تفصیل راکوي.
د نړۍ شنې قارې اروپا سږکال لږ بارانونه درلودل. په ځینو برخو لکه برتانیا دوه میاشتې وسوې چې باران نه وسوي او ونې او چمنونه وچېدو ته نږدې سول. په تیرو 40 کلونو کې په برتانیا کې دومره لوړه درجه او زیاته ګرمي نه وه لیدل سوې. د برتانیا په یو شمېر سیمو کې د لندن په ګډون د تودوخې درجه 38 ته ورسېده. په جرمني، هالند او ډنمارک کې هم سږکال هوا ډېره ګرمه وه. په تیرو درو میاشتو کې بارانونه هم کم سوي او د تودوخې درجه لوړ سوې چې په تیره یوه پیړۍ کې کم ساری وه. که څه هم اروپایي چارواکو د ګرمۍ د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرداری نه و خپور کړی، بیا هم یو شمېر د اورښتونو د کموالي له کبله اندېښمن دي، ځکه په اروپا کې ډېری محصولات کرهنیز دي چې بارانو ته اړتیا لري. له اروپا یو 2000 کیلومتره لیرې جاپان هم سږکال ډېر ګرم و. دې ساتنګونکې ګرمۍ چې تر 140 سانتي ګراد درجې پورې رسېدلې، په دغه هېواد کې لسګونه کسان وژلې. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د جاپان په تاریخ کې تر ټولو زیاته ګرمۍ ثبت سوه. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې همداراز تایید کړی چې 70 کسان د ګرمۍ په نتیجه کې مړه سوي دي. د جاپان ښارونه ډیری وختونه په دغه موسم کې تر 130 او 230 درجې سانتي ګراد پورې تودیږي او شای خلکو یې له ګرمۍ سره مقاومت نسو کولای، ځکه په تیرو 2 ورځو کې مړه سول.
دولس بجې او 10 دقیقې سوې. یو ځل بیا له فرشتې جلال زیز څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د جلال آباد ښار په دریمه حوزه کې د عامې روغتیا ریاست شاته د قابلګانو د روزنې پر یوه مرکز باندې وسلواله حمله سوې ده. د ازادي راډیو خبریال په جلال آباد کې وایي چې دا حمله لا هم روانه ده. وسلوال کسان د دغه روزنیز مرکز ودانۍ ته ننوتی دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا نه ده څرګنده چې څومره کسان په دغه ودانۍ کې دي، خو درې چاودنې تر اوسه سوې دي. په ننګرهار کې چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دغه روزنیز مرکز کې چې څومره قابلګانې وی یا څومره کسانی چې د زده کړې لپاره دلته لیلې وي، هغوی خوندي ځایونو ته رسیدلې دي. خدانه دی ویل سوي چې چیرته یې لېږدولې دي که تر اوسه هم په دغه ودانۍ کې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې درې تنه زخمیان روغتون ته لېږدول سوي دي. د افغانستان حکومت وای نړیواله ټولنه د طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي، خو مخامخ مداخله نه کوي. د ارګ یو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د مذاکرو مالکیت طرح او رهبری د افغانستان د حکومت په لاس کې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي حکومت په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی، خو غواړي چې ایران په ځینې مواردو کې خپل کړو بدل کړي. او د بلغاریا سترې محکمې د اروپایي اتحادیه تړون چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ شوی د غیر قانوني بلل او رد یې کړ.
مننه کوم فرشته جلازی. اوس په اونیز پروګرام ته ورسو. د زهرو کاروان پروګرام چمتو دی چې زموږ همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافع همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راغورځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په پنجشیر ولایت کې یو تن د نشئی موادو د قاچاقو په تور ونیول شو. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد 202 ځن قومندانې د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې د پنجشیر پولیسو د سه شنبې په ورځ د تلاشۍ پر مهال 6.5 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې د موټر په واسطه له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له پنجشیر څخه په لسګونو کیلوګرامه چرس د قاچاقو پر مهال نیول کېږي. په هرات ولایت کې دوه کسان د الکولي مشروباتو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانې ویان عبدالحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه کسان چې د هرات ښار په لومړی او دوهمه ناحیه کې الکولي مشروبات جوړ کړي ول، د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. د الکولي مشروباتو د جوړولو په دوو پیښو کې پولیسو 690 لیټره تخمیر شوي کشمش،
نه لیټر الکولي مشروبات او نور وسایل هم نیولی دي. دا یادونه ورده چې د سه شنبه په ورځ په انجیل ولسوالۍ کې د نشې موادو دوه تنه خرڅونکي د هیروینو له 219 پړو سره یو ځای ونیول شول. له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په یو ویشت ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو د قاچاقو په تور شل کسان ونیول. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال 119 کیلوګرامه بیلابیل نشې مواد نیول شوي دي.
دا د پیښو تړاو یو سلونونه سره نیول شوي چې په دوی کې یو پولیس او درې ښځې دي. دغه ډول د قاچاق کوونکو سره 13 موټرونه، 10 سیټه موبایلونه، 2 میله وسلې او 1000 امریکایي ډالر هم نیول شوي دي.
ښاغلی یادګاري زیاتوي چې په دې وروستیو کې له نشه یي موادو سره د پولیسو لخوا د قاچاق کوونکو پر خلاف مستقل او غیر مستقل عملیات ډیر شوي دي. په ننګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ځانګړو عملیاتو له مخې په سرخرود ولسوالۍ کې 195 کیلوګرامه چرس ونیول چې د یو موټر په واسطه قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې ځایه نشه یي مواد ګاونډیو ولایتونو ته او له هېواده د باندې قاچاق کېږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د روان شمسي کال د جوزا د میاشتې په پرتله په سرطان میاشت کې قاچاق کوونکو نیول کم شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موهید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کال په سرطان میاشت کې واویا کسان د 50 پیښو په تړاو د مرکز ته لیږل شوي دي. په داسې حال کې چې په جوزا کې 29 کسان د نشه یي موادو د 80 پیښو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي ول. ښاغلی موهید زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې یو ایرانی او 15 ښځې شامل وي چې له دوی څخه 133 کیلوګرامه هیروئین، 318 کیلوګرامه تاریاک، 315 کیلوګرامه چرس، 13 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 25 کیلوګرامه شیشه، 215 لیټره تیزاب او 10 ټابلیټ کاګولی نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. دلن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت نوې طرحه
دا طرحه چې موږ کار باندې کوو. لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
بررسی هایی که کمیسیون اصلاحات ولسوالی ورس که انجام داده شده،
کمیسرنه چه ده بشری و قونو کمیسیون لخوا ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا ده ولسوالی که ده معتدین و شمیر ورس پا ورس دیریگی.
دا چی د اسلام سپیڅلی دین معتاد په کوم سترګه ګوري؟ په دیاله مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
مولان صاحب، ما خو درته وویل چې بل څه پکې نشته.
ودرېږه چې زه سم وګورم. په تا څه باور دی؟ داسې نه وي چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه زنداته نور شیان تیر کړي.
اوس خبرونه لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې او په پام کې لري چې د نشه یي موادو په برخه کې بهرنیو مرستندوی ادارو ته وړاندې کړي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو لکشت سره مبارزې ته لومړیتوب ورکول شوی او په هغو سیمو کې د کوکنارو د اړولو لپاره ځانګړې قوا جوړه شوې چې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کیږي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو لکش سره پر مبارزې ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشې موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونسي د بدیل کشت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
د افغان حکومت لخوا د کوکنارو لکښت سره د مبارزې طرحه به د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د نشه یي موادو په برخه کې مرستندوی ادارو ته وړاندې شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دا طرحه یو ملي پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر اړولو باندې تمرکز کوي. په دې برخه کې تر ډیره بریده د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا متحده ایالتونو مالی او تخنیکي مرستو ته ډیره اړتیا ده. ښاغلی احمدی زیاتوي چې د دې طرحې پر اساس به د ملي پوځ او پولیسو ترڅنګ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی نظامي ځواک هم جوړ شي.
دا طرحه چې موږ کار ورباندې کوو لومړۍ برخه یې دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړوو چې هلته امن دی. دغه ډول کوم وخت چې قول اردوګان په ناامنو ولایتونو کې عملیات کوي باید د کوکنارو د کښت اړول یې هم د عملیاتو د پلان یوه برخه وي. کله چې هلته امنیت راغی بیا به د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی ځواک په پام کې ونیول شي. هر ځای کې چې کوکنار کرل کېږي همدا خاص نظامي ځواک به د ځمکې او هوا له لارې ځي او د کوکنارو کښت به اړوي. په دې ډول به موږ وکولی شو چې د پام وړ لاسته راوړنې ولرو.
د ښاغلي احمدي په وینا د دې طرحې تر وړاندې کولو مخکې په پام کې ده چې د روان میلادي کال په راتلونکي میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي یو ځل بیا په جنیوا کې د مرستندوی ادارو استازو ته د هغوی د تایید لپاره وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د لومړنۍ سروې له مخې په 2013 کال کې په 328 هکټار ځمکې کې کوکنار کرل شوي چې له دې ځمکې څخه یوازې له 50 څخه تر 600 هکټارو پورې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې شوي دي. تر دې وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له 2014 میلادي کال راهیسې یې د ناامنۍ له کبله ونه سوای کولای چې د کوکنارو د کښت اړولو کلنی پلان په بشپړه توګه عملي کړي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه ټینګار کوي او وایي ترڅو چې د نشه یي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونه شي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدو زیاتوي
زمانی کشتی بدیل میتونه موثر تمام شوه که برخورد جدی
بدیل کښت هغه مهال ګټور دی چې د حکومت لخوا د قانون له سرغړوونکو او کوکنارو له کاروانګرو سره جدي چلند وشي. هغه کسان چې کوکنار کری باید د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي. دغه ډول حکومت باید د ناامنیو مخه ونیسي. سیمه ییز ځواکونه باید له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي. په دې صورت کې بدیل کښ یو ښه انتخاب او ګټور بدیل کیدای شي.
بدیل میتونه به عنوان یک گزینی خوب باشه.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین د افغان ځواکونو له لومړیتوبونو څخه نه دی، خو افغان امنیتي ځواکونه دا دلیل راوړي چې دوی په جګړه بوخت دي، ځکه نو د کوکنارو د کښت اړولو لپاره نور ځواکونه نه لري. ښاغلی عبدو وړاندیز کوي چې له تروریزم او طالبانو سره د مبارزې تر څنګ دي د کوکنارو د کښت اړولو ته هم لومړیتوب ورکړل سي تر څو د دې ډلو مالي سرچینې وچې سي.
محمد ایاز تر نه کو چې د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د نوې طرحې په اړه راپور راوروه. اوس بامیانو ته ځو او هلته مو د نشه یي موادو د محتاجینو له حاله خبرو. په بامیانو ولایت کې د محتاجینو شمیر ډېر سوی چې د مکتبونو یو شمیر استادان او شاګردان هم پکې شامل دي. د بامیانو ولایت د بشري حقونو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقي وایي چې د نورو محتاجینو په لړ کې د محتادو ماشومانو او ښځو شمیر هم ډېر سوی، خو د درملنې امکانات لږ دي. د بامیانو له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې د جماعتونو ملا امامان د نشه یي موادو پر ضد د تبلیغ له امله له تهدید او خطر سره مخ دي. په دې اړه له بامیانو څخه زموږ همکار عباس نادري راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک یې وړاندې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو ډیروالی د دې ولایت دولتي چارواکي اندېښمن کړي دي. په بامیانو ولایت کې د معتادینو په اړه د دې ولایت د بشري حقونو کمیسیون په یوه څېړنه کې ښودل شوي چې په دې ولایت په تېره بیا د دې ولایت په سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان په نشو وخته دي. د بامیانو د بشري حقونو کمیسیون غړې میرمن هوا صادقي ازادۍ راډیو ته وویل
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمی سرنه چه ده بشری و قونو کمیسیون لخوا ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا دی ولسوالی که ده معتادینو شمیر ورس پا ورس دیریگی ده یادوانی ورده چه پا دی معتادینو که خزی او مشمان هم شامل دی. د دې څېړنې پر مهال د روغتون چارواکو ویلي چې دوی ته د درملنې لپاره ګڼ شمېر ښځې او ماشومان راځي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله درملنه نشي کولی.
برای اطفال و زنان ایجاد نشده اونا نمیتونه که اونا را قبول کنه د این مراکز.
اته کاله مخکې د بامیانو ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست اعلان وکړ چې په دې ولایت کې نږدې 50,000 کسان په نشو اخته دي، خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس دا شمېر تر پخوا ډېر شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې 2 بستریز روغتونونه شته او هغه هم داسې روغتونونه دي چې یوازې د نارینه و درملنه پکې کیږي.
په دې ولایت کې د نشه یي موادو په اړه د عامه پوهاوي بهیر هم له ځینو ستونزو سره مخ دی. د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپای وایي چې که د جوماتونو ملا امامان د نشه یي موادو د حراموالي خبره وکړي نو په مرګ واخل کیږي.
د شیوقول وضعیت به حد خراب است کې یک عالم دین اگر
د شیوقول په سیمه کې امنیتی وضعیت دومره خراب دی چې آن دینی عالمان هم په دې سیمه کې د نشه یي موادو د زیانونو او قاچاقو د ګناه او حراموالي په اړه هم خبرې نشي کولای. د هغو معلوماتو لمخې چې موږ یې لرو، که د جماعت یو ملا امام په مذهبي مراسمو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خبرې وکړي، سمدلاسه په مرګ واخل کیږي.
د بامیانو د بشري حقوقو کمیسون په وینا خځې او ماشومان لدی عمل په نشو وخته شوی چې د دې ولایت په سرحدي سیمو په ځنګړی توګه ورس ولسوالۍ کې له خځو او ماشومان څخه د نشه یي موادو په قاچاق کې کار اخیستل کیږي. د بشري حقوقو کمیسون د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مسؤل عزیز الله رحماني ازادي راډیو ته وویل:
ما ای روان را داریم، ما معلمین در ساحات
با بامیانو که دست پیششتا د مثال په ډول د کوی لیگان لسیمی څخه ډیر راپورونه لرو چې د مکتبونو ګنډ شمیر شاگردان په نشو اخته دي. دا مسله دوه دلیل لري. یو دا چې ځینې شاگردان په نشه یي چاپیریال کې ژوند کوي، یعنی د دوی مور او پلار په نشو اخته دي، او دوهم دا چې معلمان یې نشه یان دي. په دې اړه مو له خلکو څخه ډیر شکایتونه ترلاسه کړي چې د وارس ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو لکه شیوقول او سرخجو کې معلمان په نشو اخته دي.
معلمین متاسفانه اغوشته مواد مخدر هم هست.
تر اوسه پورې په بامیانو کې د معتدینو کره شمېره نه ده معلومه. خو د بشري حقونو کمیسیون وایي چې یو خو بامیان د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره کې پروت ولایت دی، او بل د دولتي چارواکو بېغوري هم د دې لامل شوې چې په بامیانو کې د معتدینو شمېر ډیر شي.
مسکا هوتکو چې په بامیانو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزی شبکه، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس د اسلام د مبارک دین پر وړاندې د محتاجینو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو خبرې کوو. طبي ډاکټرانو وایي چې د محتاجینو عقل او فکر د نشې او خمار پر مهال ګډوډ وي. له همدې عمله عبادت په سمه توګه نسی کولی، له کورنیو او خپلوانو څخه لیرې وي، او د کور مالي چارې هم په سمه توګه نسی تنظیمولی. دا چې په اسلام کې د معتاد یا نشي سړي عبادت څه حکم لري، د اسلام له نظره په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د لاسه راپیدا سوي ګډوډۍ څومره د اندېښنې وړ دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې، او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو دومره لوی شمېر د افغانستان غوندې اسلامي هیواد لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري، نو په حیز یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تمه او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم، د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم، لیکن د شیوخ لخوا نه زه ترت شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مونږ کولای سو چې یو ښه مرافع ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار وي، سی په دې دواړو حالتونو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د دوی د عبادت په اړه څه نظر لري؟
په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کدی عبادت کوي، نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغه عبادتو کې نیت موجود نه وي، نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر تر رسوین و عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي تاسو مونسته منج دکیږي، په داس حال کې چې تاسو مست اوسئ، در هغه وخت پورې چې تاسو پوسه چې چی شی وای. واضحه خبره ده چې هغه کس چې د نشې په حالت کې وي، دی په خپل خبره باندې نه پویږي، نو عبادت هم صحیح نشو.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر تقریبا 3.5 میلیون ته رسیږي. اکثره معتادین د کورنیو مشران دي. دوی به خپل اولادونه څنګه روزي؟
الله سبحانه و تعالی د اولادونو او د کورنیو د روزنې په اړه فرمایي، ای هغو کسانو چې کوم دوی مؤمنان دي، دوی باید ځان او خپل اهل و عیال د دوزخ د اور څخه وساتي. او یوه لاره چې دوی خپل ځان او اهل و عیال و فامیل د دوزخ د اور څخه وساتي دا دی چې دوی په دین باندې پابند اوسي. او واضح خبره ده چې په دین باندې هغه کس پابند وي چې هغه صحتمند وي، هغه صاحب عقل وي. او شخص معتاد هغه کس ده چې متاسفانه دی نشي کولی چې خپل نفس د دوزخ د اور څخه وساتي، نو دا چې خپل اهل و عیال و فامیل وساتي دا خو په طریق اولا نشي کولی.
اکثر وخت د معتادینو میرمنې له دوی څخه طلاق غواړي. طلاق اخیستل د ماشومانو بې پلاره یا بې موره کېدل او په کورنۍ کې ګډوډي د اسلام له نظره څومره د اندېښنې وړ ده؟
که د سړی ښځه سره له دې چې د دې ښځې حقوق ضایع ده، خو بیا هم دی صبر کوي، ورسره ګزاره کوي، نو الله تعالی دغه ښځه ته به په دنیا و آخرت کې اجر په نصیب کی. اما که چیرې د دې ښځې حق و حقوق مراعات کیږي نه، نو دغه ښځه بیا په دغه صورت کې حق لري چې مطالبه د طلاق وکړي. هغه اړخ ته که فکر وکړو چې دوی مشترک ژوند ته ادامه ورکړي هم مشکلات شته، دی خوا که مشترک ژوند دوی ختم سي بیا هم مشکلات شته، خو دغه ټول بدبختی مشکلات د همدغه بدبخت اعتیاد نه پیدا کیږي.
مالی معاملات هم د ژوند یوه برخه ده، خو معتادین د ژوند دا چارې سمې نشي سنبالولی، لکه تجارت مثلا، پور او داسې نورې چارې. ستاسو په نظر د معتادینو دغه ناتواني خپله د دوی او ټولنې لپاره څومره سرخوږی ده؟
الله سبحانه و تعالی د دغه افراد و اشخاص په حق له فرمای، تاسو به سفها او ته چې په خو بد باندې نه پویږي، د مال په صحیح مصرف باندې نه پویږي، خپل مالونه ورته ما ورکوي. شریعت په دې باندې حکم کوي چې د مال باید دغه معتاد ته، دغه ماشوم ته، دغه لیوانی ته په لاس ور نه کړي، ځکه چې دوی د مال لمنځه وړي.
اسلامی اخلاق د اسلام یو مهمه برخه ده، خو اکثره معتادین د کورنیو لغړو سره ډیر بد چلن کوي. د اسلام نه نظر دغه چلن څومره په کورنۍ او ټولنه کې فتنې او فساد ته لار هواروي؟
اخلاق هغه عنصر دی چې د سالم انسان لخوانه صادریږي. بدبختانه دغه ټول شیان د یو معتاد وجود کې نشته، ځکه چې هغه عصبانی دی، ځکه عرف هغه سو کولی چې عقل سالم وي. همدارنګه ښه چلند له خپل اولاد و ښځو مرمن سره دا هم د اخلاق جز دی، چې کله د معتاد په وجود کې هغه اسلامی اخلاق و معیارونه پاتې نشول، لحاظا ګډوډي په کورنۍ کې هم جوړیږي.
معتادین له کورنۍ او نورو خپلوانو سره لږ خپلوي پالي، ځینې یان په میاشتو او کلونو هم خپلو کورونو ته نه ځي. د دوی دغه ډول خویونه پر ټولنه څومره بدې اغیزې لري؟
په اسلام کې صله رحمی د مهمو اخلاقیاتو څخه دی. حتی هغه کسان چې صله رحمی نه کوي، نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دوی د قدر په شپه کې هم الله تعالی ورته بخنه نه کوي. د اعتیاد یو لوی ضرر او ضربه داده چې دا سبب د دې ګرځي چې د خپلوانو په منځ کې قطع صله رحمی راشي. خپله د شخص دومره حوصله نه لري یا خپله شرمیږي چې د خپل و خپلوانو کورونو ته لاړ سي، ځکه چې هلته لاړ سي، نو بالاخره دغه اعتیاد سبب د دې ګرځي چې قطع صله رحمی رامنځته شي.
د اسلام له نظره د معتادینو د ژوند په اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو د نورو دونکو د دې د زار کاروان خبرونه ورستی برخته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامه کیسه دا ده چې عبدالسماد له خپل څو ملګرو سره په زندان کې ناست وي. په دې وخت کې ناڅاپه د پولیسو قمندان له څو پولیسو سره د هغوی کوټې ته ورځي او د عبدالسماد بستره ته راچکوي. د د تلاشی په نتیجه کې د عبدالسمد له بسترې څخه چرس راباسي او هغه له ځانه سره د تحقیق لپاره خپل دفتر ته بیایي. دا چې دا چرس چا او څنګه زندان ته راوړي او تر دې وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
والکه ودریکه چیرته ځې؟
قمندان صاحب د خپل بندي پوښتنې ته ورځم.
ته دلته راشه چې معلومات په کتاب کې ولیکم.
سمه ده قمندان صاحب.
نوم دې څه شی دی؟
صاحب نوم می انور دی.
ته ودریکه چې زه ولیکم. انور. د پلار نوم څه شی دی؟
صاحب د پلار نوم نور محمد دی.
ښه نور محمد دا دی وملک. ښه د کوم ولایت یې؟
ولایت می کابل دی.
ښه ولایت کابل. د بندي نوم څه شی دی؟
د بندي نوم عبدالسمد دی او په سلورم بلاک کې بندي دی.
عبدالسمد سلورم بلاک. ښه د پلار نوم څه شی دی؟
د پلار نوم یې محمد ظریف دی.
ښه محمد ظریف. ته د لاس را دیخوا که چې زه یې ټاپکم.
ها دا د قمندان صاحب ټاپی که.
ته دا لستوڼی دې پورته که.
دا د قمندان صاحب. ها
ښه دا لاس خو دې ټاپه شو. اوس دا وایي چې دا کڅوړې کې دې څه شی دی؟
صاحب دا ډوډۍ او لږه میوه ده بندي ته ور وړم.
ته ودرېږه چې زه یوارې تلاشي کوم.
ها دا را تلاشي که قمندان صاحب. ډوډۍ او لږه میوه ده بل څه شی نشته پکې.
ته ودرېږه چې زه وګورم یوارې.
قمندان صاحب ما خو درته وویل چې بل څه پکې نشته.
ته ودرېږه چې زه سم وګورم. په تا څه باور دی؟ داسې نه وي چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه زندا ته نور شیان تېر کړي. ښه تلاشي دې خلاصه شوه. اوس نو ځه له خیره سره.
پام چونه خوځي گئی؟
دا نه خوځي
قمندان صاحب.
اوه
هو په دې اتاق کې څنګه د چرسو بوی دی؟ په تاسو کې څوک چرس کوي؟
په مونږ کې چرسی نشته قمندان صاحب.
مدا د چرسو بوی له اسمانه راځي؟
قمندان صاحب مونږ خو بندیان یو، زندان ته څوک چرس راوړلی شي؟
ته پاسهګه چې زه دې بستره تلاشي کوم.
دره تلاشي که قمندان صاحب، څه شی نشته؟
ته ودرېږه اوس به معلومه شي چې څه شته او کنه. مونږ هم هسې خوشې چټي نه را روان، راپور لرو. ته دې باله خلام خلاصه کړه زر کوه.
قمندان صاحب په بالغ کې څه شی نشته؟
ډېره دې خواکه چې زه وګورم. دروغزنه، دا څه شی دي؟
نه پوهېږم قمندان صاحب.
خاطر پولیس تېر باسي؟ ها په بالغ کې د چرس پټ کړي دي، بیا وایي چې نه پوهېږم. والکه
بلی قمندان صاحب.
ته د ده لاسونه وتړه او زما دفتر ته یې بوزه، زه هم درپسې درغلم.
په سترګو قمندان صاحب.
خاص احمد جانه، ته ماته دا وایه چې دا چرس چا درته راوړل؟
قمندان صاحب زه په چرسو نه یم خبر، بل چرس ما په بالغ کې دی.
دا یوازې د بالغ چرس نه دی، موږ ستا په باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو چې ته په زندان کې نشه یي مواد خرڅوې. بې ځایه کوشش مه کوه چې ځان بې ګناه وښیې.
قمندان صاحب عذر درته کوم، زاري درته کوم، دوسیه مې مه رسمي کوه. زما خوشي کېدو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي. خیر دی، دا وار مې وبخه، بیا داسې کار نه کوم قمندان صاحب.
ستا جرم د بخلو وړ نه دی، خامخا به سزا وینې. خو یوه مرسته درسره کولی شم.
څه مرسته قمندان صاحب؟
که ته له موږ سره همکاري وکړې نو سزا به دې کمه شي.
قمندان صاحب څه ډول همکاري درسره وکړم؟
بس موږ ته هغه قاچاق کوونکي راوښیه چې تا ته نشه یي مواد راوړي.
نو که قاچاقبر در وښیم رښتیا به زما سزا کمه شي؟
هو زه وعده درسره کوم چې ستا سزا به خامخا کمیږي.
ښه چې داسې ده، قاچاقبر درښیم.
ښه وایه.
قمندان صاحب دا قاچاقبر انور نومیږي او زموږ کلیوال دی. دی ما ته په هفته کې یو وار د پیواز په نوم راځي او په خوړو او یا میوه کې نشه یي مواد راتیروي او زه یې دلته په نورو زندانیانو خرڅوم.
نو زموږ پولیس خو ټول پیوازان تلاشي کوي، دا قاچاقبر څنګه نشه یي مواد زندان ته راتیروي؟
قمندان صاحب د زندان په هغو پولیسو کې چې خلک تلاشي کوي پنځه نفر زموږ سره لاس لري. په دوی کې د عمر په نوم د پولیسو یو قمندان هم شامل دی. دوی ټول له موږ سره مرسته کوي.
څه ډول مرسته درسره کوي؟
دوی زموږ د خوړو لوخي د کالیو باکس او نور شیان سم نه تلاشي کوي. کابل پولیس تلاشي کول دوی ورته وایي چې دا پایواز موږ تلاشي کړی دی. خوشی کا
ها دا راته وایي چې تاسو دلته په زندان کې دننه نشئ مواد څنګه خرڅوي.
دلته زموږ د بلاک یو پولیس را سره شریک دی، اکرم نومیږي. قماندان صاحب همدومره معلومات مو بس دی؟
هو دا معلومات مو بس دی، خو ته به هیڅ چاته هم نه وایې. اوس خپل بلاک ته ولاړ شه، خو ګوره ځان عادي ونیسه چې څوک تر باندې پوه نه شي.
ها نو بیا به څه کیږي؟ او ستاسو سره به زما همکاري تر څه وخته وي؟
په کومه ورځ چې قاچاقبر تا ته قاچاق را تېروي، موږ دا قاچاقبر او ملګري نیسو. کله چې مو ټول ونیول بیا نو ستا همکاري پای ته رسیږي. خو که چاته دې دا راز ووایې نو سزا به دې دو برابره ډېره شي.
بېغمه اوسه قمندان صاحب، هیچ چاته هم نه وایم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio